شنونده دیگر ما گلمیران عثمانخیل از نهرین بغلان نوشته است: حالا که امیدواری ها در قسمت تامین صلح در افغانستان پیدا شده، طرف های دخیل نباید این فرصت را از دست دهند. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. حالا با همکارم سالی محمد سالی باشید. سالی صاحب، خوش آمدید.
ډیر مننه له تاسو ساتار فروغ د آزادی رادیو اوریدونکو ته. زما له خوا سلام. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې امریکا د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشې کولو لپاره د افغانستان د سولې مشورې ته لوی جرګې د سلام مشورو هرکلی وکړ. نن دوشنبه ده، د زمري یا اسد شلمه د اګست میاشتې لسمه.
د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د مشورې تلوې جرګې هغه پریکړه وستایله چې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پایل او سولې لپاره خوشي کوي. په پکتیکا کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل سوي دي. په پاکستان کې د تیرو درې ورځو اورښتونو او سیلابونو په لسګونو کسانو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د مشورې ته لوی جرګې هغه پریکړه وستایله چې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پایل او سولې لپاره خوشي کوي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي چې د لوی جرګې له پریکړه لیک او د دغو بندیانو د خوشي کولو لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پریکړې هرکلی کوي. بلخو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولاند کوبیا هم د ولسمشر غنی د پریکړې هرکلی کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د سولې د درې ورځنۍ مشورې ته لوی جرګې په پای کې د جرګې د ګډونوالو سلا ومنله چې 400 طالب بندیان خوشي کوي. تفصیل وروسته. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي پرون په سروبي ولسوالۍ کې د دولت 15 مخالف وسلوال ووژل سول. د دې ولایت امنیه قومندان سمونوال نثار احمد عبدالرحیمزي پرون رسنیو ته په یو پیغام کې وویل چې په پیښه کې 2 وسلوال ټپیان سوي هم دي.
سروبی په ولسوالۍ کې زموږ پولیس چې هلته په ګزمه وتلي وو د مخالفینو سره مخامخ کیږي، چې په ترس کې د مخالفینو 15 تنه مړه، شپږ تنه هم زخمیان دي. دغه جسدو کې یو کس احمد شاه نومیږي، دی د سروبی ولسوالۍ نظامی مسؤول وو او په تیرو کې ډیر ظلمونه په خلکو باندې کړي وو.
د دولت کوم مخالفې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د پکتیکا امنیه قومندان رسنوی ته دا هم ویلي چې پولیسو د کشفی معلوماتو پر اساس لوړ مورځې په مرکز شرنه، جاني خیلو او یحیی خیلو ولسوالیو کې شپږ مشکوک وسلوال نیولې دي. د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د ماین په دوو جلا چاودنو کې لس ملکیان ووژل سول. د کندهار د امنیه قومندانۍ ویان جمال نصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دواړه چاودنې یک شنبه ماپښین سوي دي.
یو مین د ارغستان ولسوالۍ د شنه نری په سیمه کښې د ملکي خلکو د راکسن موټر باندې انفجار کړی دي، چې 8 نفره شهیدان سوي دي. او همدارنګه دوهم مین د برج د کلي په ساحه کښې په دوو ملکیانو باندې انفجار کړی دي، چې دواړه په شهادت رسېدلي دي. دا دواړه مینونه د وسلوالو شخص سوي مینونه ول.
د دې پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. ارغستان د کندهار یو لیرې پرته ولسوالۍ ده چې امنیتي وضعیت یې په دې وروستیو کې ښه نه بلل کیږي. نن دوشنبه د اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه له جرمني کابل ته رسیږي. سلیمان لایق د لوی اختر پر لومړۍ ورځ د جرمني هیواد په یو روغتون کې د ژوند پور پرې کړ. دی تیر میلادي کال په کابل کې په یوه ځانمرګې برید کې ټپي سوی و. د افغانستان د علوم اکاډمي سرپرست څیړنوال عبدالظاهر شکیب ازادي راډیو ته وویل تمه وه یک شنبه د ارواښاد لایق جنازه کابل ته ورسیږي، خو په الوتنو کې د ستونزو له کبله دا کار نن دوشنبې ته وځنډید. د سلیمان لایق زوی غرزی لایق هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې جنازه به سهار مهال د کابل هوایي ډګر ته ورسیږي او په کابل کې به خاورو ته وسپارل سي. د اکاډمیسیان سلیمان لایق د اعزاز او تدفین کمیسون او علومو اکاډمۍ له مخکې په کابل کې د ښاغلي لایق تصویرونه او ملي شعارونه پر واټونو نصب کړي دي. اکاډمیسیان غلام مجدد سلیمان لایق د افغانستان یو مطرح شاعر، لیکوال او څیړونکی و چې په پښتو او دري ژبو یې ګڼ آثار چاپ سوي دي. په پاکستان کې د تیرو درې ورځو اورښتونو او سیلابونو په لسګونو کسان مړه کړي دي. پوځیانو په سند او بلوچستان ایالتونو کې لسیلاب ځپلو سیمو د خلکو د ایستلو لپاره اقدام کړی دی. په بیلابیلو سیمو کې د پشکل سختو ورښتونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولی دي. ډیر زیان په خبر پښتونخوا کې خلکو ته رسیدلی دی. په پاکستان کې د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې 19 کسان، په سند کې 12 کسان، په ګلګت بلتستان کې 10 او پنجاب کې 8 کسان مړه شوي دي. پرون په نایجیر کې نامعلومو وسلوالو شپږ فرانسوي مرستندوی کارکوونکي او دوه نایجیري لارښودان ووژل. دوی د نایجیر د پلازمینې په ختیځ کې د واشي ژویو یو پارک کوت. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د پیښو د قربانیانو له خپل خپلوانو سره خواخوږي ښوولې او په یوه اعلامیه کې د هغوی ملاتړ ښوولې دی. دغه پارک چې پیښه پکې سوې په تیلابیری سیمه کې پروت دی چې په دې ځای کې په 2018 کال کې داعش ډلې څلور امریکایي او د نایجیر 15 سرتیري وژلي وو. د وروستي برید مسؤلیت تر پرون ناوخته کومې ډلې نو منلی. د لبنان د پلازمینې بیروت لارو سړکونو ته پرون د دویمې ورځې لپاره هم قهرجن مظاهرچیان په مظاهرو راووتل. دوی د تیرې سېشنبې په ورځ د بیروت په یوه بندر کې د درنو چاودنو په مخنیوي کې چارواکي په بېغورۍ تورن کړل او د اصلاحاتو غوښتنه یې وکړه. مظاهرې په ځینو سیمو کې په تاوتریخوالي اوښتې او مظاهرچیان له پولیسو سره لاس او ګریوان سوي هم دي. مظاهرچیان وایي چې امنیتي ځواکونو ورسره بد چلند کړی دی. د بیروت اوسیدونکي مونا حکیمی روچرز اجانس ته وویل هغوی پر موږ ګاز پاشل پایل کړل، صوتي بمونه یې وکارول، مرمۍ یې پایل کړې. هغه څه چې ما یې هېڅ تمه نه درلوده، هغه هم له داسې یوې هېواده چې له مخکې یې ډېر څه له لاسه ورکړي دي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د بندر درنو چاودنو نږدې 160 کسان وژلي او شاوخوا 6000 نور ټپیان کړي دي او د سیمې 300 اوسیدونکي بې کوره سوي دي. د بیلاروس امنیتي ځواکونه په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې له مظاهرچیانو سره په شخړه واوښتل. شخړه وروسته له هغې پیل سوه چې د رایې ورکولو له مرکزونو بهر په نظر پوښتنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې مخکښ وګڼل سو، خو د اپوزیسیون عمده کاندید دغه نتایج رد کړي دي. د بیلاروس دولتي تلویزیون پرون راپور ورکړی چې رسمي نظر پوښتنې ښیي لوکاشینکا د پرونیو ټاکنو 9.5% رای ګټلې دي. د دغه اټکلونو له مخې د اپوزیسیون عمده کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا په سولو کې 6.8% رای ګټلې دي. تر دغه اعلان وروسته په زرګونو کسان د مینسک پر لارو سړکونو مظاهرې وکړې. د توتبای خپلواک خبری ویبسایټ د ټویټر په حساب کې د زور زیاتی د ځینو صحنو تصویرونه خپره سوي دي. په ځینو لومړنیو راپورونو کې د ګڼو کسانو د نیول کېدو خبره سوې ده. د پسرلی په نوم د بشري حقونو یوه ډله د نیول سو کسانو شمیر 126 تنه شي او په وینا چې په دوی کې 14 ژورنالیستان او 40 څارونکي شامل دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر تر 5 میلیونو واوښت. په دغه هیواد کې چې د نړۍ په سطحه کورونا وایرس سخت ځپلی، د دې اوبه د خپرېدو د سوکه کېدو یو څه نښې لیدل سوي دي. ویل کېږي چې په امریکا کې به د ماینې ظرفیت ته په پام سره د کورونا وایرس د مثبتو پیښو واقعي شمیر خورا زیات وي، ځکه په دې وایرس په ګڼو اخته کسانو کې د ناروغۍ نښې نښانې نه لیدل کېږي. د امریکا په جنوب او لویدیز کې د وایرس د خپرېدو له زیاتوالي سره د جون له نیمایي ګڼې سیمې مجبوره سوي چې کاروبارونه وځنډوي یا یې بیا پرانیستل بل وخته پلان کړي. په دغه هیواد کې په کورونا وایرس یا کووینونس ناروغۍ د مړو کسانو شمیر تر 2200 زیات دی. بل خو نیوزیلند اعلان کړی چې په 100 ورځو کې په دغه هیواد کې چاته دغه وایرس نه دی انتقال شوی.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست.
د امریکا متحده ایالاتونو د پاتې 400 طالبانو د خوشی کېدو لپاره د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې د پریکړې هرکلی وکړ. دا هم وړي چې چارواکي وایي د ولسمشر له حکم سره سم به دوی د پاتې 400 طالبانو د خلاصون پروسه پیل کړي.
ټول تخنیکی او لوجستیکی مسائل متنظم کړی دي. امید ده چې زر تر زره حکم وشي او موږ د خلاصون پروسه پیل کړو.
د تخار د درقد ولسوالۍ اوسیدونکي په دې ولسوالۍ کې د یو پله د جوړېدو غوښتنه لري.
د حکومت څخه د مالی ادارې او د مرکزی حکومت څخه درکد خلک یو پل غواړي چې وکولی شي د خپل مریض په معین وخت باندې مرکز ته انتقال کړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې نړیوالې ټولنې له لبنان سره په بیروت کې د وروستۍ
چاودنې د ځاني او مالي زیان د جبران لپاره د څه باندې 2.5 میلیون یورو مالی مرستې ژمنه کړې ده. په دویمه نیمایي کې 2019 د پروګرامونه خپرو د انصاف په لټه کې او د ورګو د سنو د پلټنې پروګرام. د ازادي راډیو ده د دې خبرونې د سر موضوع اخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې د سلا مشورو او د افغان ولسمشر د پریکړې هرکلی وکړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د بندیانو د خلاصون په بشپړېدو سره تمه لري چې بین الافغاني خبرې پیل سي. د افغانستان چارواکي وایي د پاتې 400 طالب بندیانو د خلاصون لپاره پوره چمتووالی سته. صفیب الله ستانکزی او نورو تفصیل.
افغانستان د بین الافغانی خبرو تر پیل مخکې را روانې څو مهمې ورځې په مخکې لري. افغان چارواکي هغه 400 طالب بندیان خوشی کوي چې د سولې مشورتي لوی جرګې ګډونوالو یې ولسمشر اشرف غنی ته د خلاصون سلا ورکړې ده. د افغانستان په ملي امنیت شورا کې د ملکیانو د خوندیتوب او پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم چې د طالب بندیانو د ازادۍ د دولتي کارډلې یو مشر دی، ازادي راډیو ته وویل د طالب بندیانو د خلاصون ته ټول چمتووالی نیول شوی.
ما ولسمشر د خبرو سره سم چې دی به حکم کوي دغه حکم به مني د جرګې د فیصلې سره سم موږ دغه پروسه شروع کوو. ټول تخنیکي او لوجستیکي مسایل متنظم کړي دي. امید دی چې زر تر زره حکم وشي او موږ د خلاصون پروسه پیل کړو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون یک شنبه د سولې مشورتي لوی جرګې په پای غونډه کې د جرګوالو سلا ومنله او ویل چې د ورځې په اوږدو کې به حکم ورکړي څو د طالبانو پاتې 400 بندیان خوشی شي. د مشورتي لوی جرګې او د ولسمشر همدې بیان چې پاتې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او د سولې لپاره خوشی کوي، د سیمې او نړۍ د ګڼو هیوادونو او سازمانونو له هرکلی سره مخ شو. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي د لوی جرګې له پریکړه لیک او د افغان ولسمشر اشرف غنی له پریکړې چې د بندیانو د خلاصون حکم به ورکوي هرکلی کوي. خلیلزاد بیگان ناوخته په خپل ټوټر زیاته کړي تمه لري چې په څو راتلونکو ورځو کې د بندیانو د خلاصون پروسه بشپړ شي او د افغانستان له لوري مرکزی ټیم دوهې ته ولاړ شي څو ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل کړي. زلمی خلیلزاد د بندیانو د خلاصون په اړه پریکړه یو لوی کار بللی چې په خبرې له 30 کلنې جګړې وروسته د سولې لپاره تاریخي فرصت پیدا شوی. داسې سوله چې ټول افغانان به ترې برخمن شي او سیمه ییز او نړیواله سوکالي او امنیت کې به رول ولري. خلیلزاد ویلی امریکا په تیرو 19 کلونو کې له افغانانو ملاتړ کړی او لا هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغه باثباته سولې ته ورسیږي چې له کلونو یې غواړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولاند کو بیا هم د افغان ولسمشر اشرف غنی له پریکړې هرکلی کړی. هغه بیګا په خپل ټوټر لیکلی اوس د طالبان را مخکې شي او متقابل عمل دی وکړي. کو بیا ویلی طالبان د بیړنۍ اوربند اعلان کړي او بین الافغاني خبرې دي پیل کړي. طالبان څه وایي؟ د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین بی بی سی ته په خبرو کې کڅام جرګه ناقانونه وبلله خو له پریکړې هرکلی وکړ.
دا چې دوی د دې فیصله کړې ده دا ښه اقدام ده، لکن جرګه په حیث د جرګې دا کوم مشروعیت نه لري، قانوني حیثیت نه لري. زموږ په نظر باندې که چیرې زموږ پاتې بندیان را خلاص شي موږ د یوې هفتې دننه چمتو یو چې بین الافغاني مذاکرات پیل کړو.
لدی ټول سره سره هیلې په غوټی دودی چې په یو اونۍ یا لس ورځو کې د طالبانو د بندیانو له خلاصېدو سره د افغانستان حکومت او طالبان مخامخ خبرې پیل کړي. افغان حکومت د معصوم ستانکزی په مشرۍ د بین الافغاني خبرو د مختوړلو لپاره مذاکراتي ډله جوړه کړي او وایي چې پوره چمتووالی لري. د طالبانو ویان سویل شاهین هم پرون په ډاګه کړي چې د دوی له لوري به د عباس ستانکزی په مشرۍ یوه ډله بین الافغاني خبرو ته کښېني.
پورا پور کې موردل چې افغان چارواکي وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی له حکم سره سم بدوي د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشی کولو پروسه پیل کړي. لدې سره به د خوشی سویو طالب بندیانو شمیر 500 ته ورسیږي او حکومت تمه لري چې دا به د بین الافغاني مذاکرو پیل ته زمینه برابره کړي. په ملي امنیت شورا کې د ملکیانو د خوندیتوب او پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم د طالب بندیانو د خوشی کولو د دولتي کاري ډلې یو مشر هم دی. له هغه سره صفی الله ستانکزی مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دوی به د بندیانو د خوشی کولو پروسه دقیقا کله پیلوي.
ممکن سبا ته یا کوم تغییر رامنځته شي نو بیا هم د حالات سره سم بیا خلاصو، ولی د ولسمشر په خبرو کې هم دومره شدت او سرعت موجود و چې که موږ څنګه دا خلک خلاص کړو له هغه وروسته بیا د بلبل مذاکرات دپاره هم دروازه پرانیستل کېږي. نو امید دی چې زر تر زره دا بندیان را خلاص کړو.
د 400 بندیانو تاسو خو پخوا هم دغه تجربه کړې وه، خلاصون څومره وخت نیسي؟ یعنی که دوشنبه پیل کړي تر اونۍ پایه پورې کولای شي چې خلاص کړي که څنګه تجربې ته په کتو؟ البته
هغه خلاصول شو، مشکل نشته دی، حتی په یو ورځ کې هم خلاصول شو. تاسو به دې شاهد هم یاستئ چې کله د بندیانو د خلاصون لړۍ شروع شوله څو میاشتې وړاندې، موږ په یو ورځ کې زر بندیان خلاص کړو. نو که په یو ورځ کې مو زر بندیان خلاصولی شو نو څلور سوه هم خلاصولی شو. البته ولسمشر حکم او همدارنګه حالات په کتو باندې به خپل تخنیکي لوجستیکي پلان سازو مخکې به ځو.
یو څه بلم مهمه دی چې دوی به آیا په خاصو ځایونو کې ساتل کیږي؟ ځکه چې د دوی دوسیه متفاوتې دي نسبت نورو ته، او په یو محل کې دي، باګرام کې دي، که په پلچرخي کې هم شته دغه بندیان؟
نه، تر اوسه چې دوسیه متفاوتې دي، تر اوسه چې په پنځو کټګوریو باندې ویشل شوي دي، خو داسې کوم مشخص واحد ځای نه دی د دوی لپاره چې دوی ټول په یو ځای کې ساتل کیږي. دوی پلچرخي، باګرام او فولایتو کې شته دي، او کله چې د خلاصون لړۍ پیل شي مختلفو ځایونو په عین وخت کې خلاصېږي.
د طالبانو ویاند سویل شاهین له ای پی او نورو رسنیو سره خبرې کړي دي، دوی هر کله کړه دی، خو بیا هم ویلي چې باید مخکې له جرګې دا خلک خلاص شوي وای.
زه باور لرم چې دغه مذاکرات له پیل وړاندې دغه سي ضد نقیز مواقف وي، زه دا کوم نوې خبره نه ده، مګر زما خواهش د طالبان رهبرۍ هم دومره دی لکه څنګه چې د افغانستان ولس او د افغانستان حکومت د دغه بندیانو په خلاصون کې به حد تاریخي انعطاف وښوده. نو لازم نه ده چې موږ ضد نقیز خبرې وکړو، بی اعتمادي رامنځته شي. امید ده چې شاهین صاحب هم د حالاتو دغه نزاکت په پام کې وساتي، او نور نو داسې یو فضا رامنځته نه کړي، یا داسې فضا تصویر نه شي چې د خلکو بې باوري زیاتې شي. دې په خاطر باندې چې دغه پروسه تاریخي مسؤلیت له ملت سره شریک شي، ملت په پروسه کې شامل شي، دا د بندیان مخلاص کړ. اوس نو لازمه نه ده چې دوی وایي چې دا باید له جرګې مخکې خلاص شي. وروسته
د ملي امنیت شورا د ملکیانو د خوندیتوب او پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم و چې د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو پر مسالې خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د درقد ولسوالۍ اوسیدونکي په دې ولسوالۍ کې د یو پله د جوړېدو غوښتنه لري. اجمل اریانا او نور تفصیل.
څلور دیرش کلن محمد نبی حقمل د درقد ټاپو اوسیدونکی وایي چې د پل نشتوالی د دغه ټاپو د اوسیدونکو له عمده ستونزو څخه شمیرل کیږي.
زموږ د خلکو تر ټولو لویه ستونزه د پل نشتوالی دی. موږ د دې سیند پورې غاړې راایسار یو، تګ او راتګ مو له مرکز او نورو ولسوالیو سره د کښتیو په واسطه کیږي. د اوبو د زیاتوالي سره دا ستونزه نوره هم زیاتیږي. اوسنی وختونو کې موږ چې کله له سیند راپورې وځو، کښتیو ته فی نفر 500 افغانۍ کرایه ورکوو، چې کښتۍ کابو له شلو نه تر سلویښو دقو مزل وروسته موږ دې غاړې ته راپورې وباسو.
د درقد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي محمد کبیر هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د پل نشتوالي له کبله هر کال په لسګونه تنه د کښتیو د ډوبېدو له امله پسین لاهو کیږي.
د پلا د نشتون لکبلا اکثریت وخت چې کله خلګه په کښتوي کې لروت خپري وزي، نو تر دې هدا نفوس ډیر وي چې او یا ما کښتۍ لکار لیدلې وي چې غر خپل پروت کې غر کیږي. دا بیلګه موږ په بیلابیل وختونو کې لرو.
اته وشکلن شیردل پاتون د دې ولسوالۍ بل وستونکو بیا وای د پل درلودل د دوی له پخوانو هیلو څخه ده، خو تر اوسه پورې دغه هیله نه ده پوره شوې.
د حکومت څخه، د مالی ادارې او د مرکزی حکومت څخه درکړ خلک یو پل غواړي چې وکولی شي د خپل مریض په معین وخت باندې مرکز سره انتقال کړي. دا هغه ستونزې دي چې درکتیان ورسره کړېږي. کښتۍ څلوېښت دقیقې نیم ساعت په اوبو کې منزل کوي، یو زرو دوه سوه کیلومتره فاصله لري درکت سیند.
د معلوماتو له مخې د امو سیند څه باندې شل متره ژور دی. د اوبو د زیاتوالي په موسم کې د اوبو څپې ان د کښتیو تګ راتګ له ګواښ سره مخ کوي. د دغه ټاپو اوسیدونکي له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د دغې ولسوالۍ د پل جوړولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. خو د تخار د والي ویان محمد جواد هجري وایي چې په درقد ولسوالۍ کې شته امنیتي ګواښونو د دوی کارونه یې له خنډ سره مخ کړي دي.
نو امنیها او جنګهایي کې د روي اواخر در ولسوالۍ درقد بود، ای کار ما را
په درقد ولسوالۍ کې نامنوی او جګړو زموږ کارونه یې له ننګونو سره مخ کړي. خو موږ یو سلسله پلانونه تر لاس لاندې لرو او د امنیت په ښه کېدو سره به د درقد ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د درقد ولسوالۍ د څه باندې سل کیلومتره واټن په درلودو سره د تخار مرکز شمال لوري ته موقعیت لري. دغه ټاپو له تاجکستان سره ګډه پوله لري او د امو سیند د افغانستان او تاجکستان ترمنځ طبیعي کرښه جوړه کړې ده.
اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې کابل کې د لوی جرګې په جوړېدو یوه مقاله خپره کړې او لیکلي دي د جرګې غړو ته ویل شوي وو چې د بندیانو د خوشي کېدو په اړه مثبت یا منفي نظر ورکړي. د ورځپاڼې په باور د غړو ته دا نه و په ډاګه شوي چې دغه شمیر طالب بندیان چې دوی د خوشي کېدو یا نه خوشي کېدو پرېکړه کوي په کومو جرمونو محکوم دي. نیویارک ټایمز د یوې حکومتي سرچینې په حواله لیکلي خوشي کېدونکو 400 طالبانو کې 1,650 په اعدام محکوم دي. دوی وایي د ډله کې 1,015 نور په وژنو، 40 په اختطاف او 150 نور د نشئی توکو په قاچاق تورن دي. نیویارک ټایمز وایي دوی کې 40 هغه طالبان شته چې د افغان حکومت او متحدینو په تور لیست کې دي. د مقالې لیکوال ویلي د محمد اشرف غنی حکومت ځان داسې ځای کې ولید چې تصور یې نه کاوه، ځکه د افغان دولت چارواکي په دې باور دي چې امریکا د سولې په ګړندي بهیر سره طالبانو ته مشروعیت ورکړ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د لوی جرګې پر پریکړو یو لیکنه خپره کړې او دا سرلیک یې ورکړی: حکومت 400 زندانیان آزادوي چې سولې ته لار هواره شي. په مطلب کې راغلی د دغه مهمو طالب زندانیانو په خوشی کېدو باندې بین الافغاني خبرو په وړاندې ورستای خند هم لري شي. د مطلب لیکوال ویلي د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته متحده ایالات له افغانستان خپل ځواکونه باسي، خو لیکوال د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته اشاره کړې چې ویلي دي طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې لري. مطلب کې د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نظر راخیستل شوی چې ویلي دي طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په پریکون کې یو څه پرمختګ کړی، خو په کار ده چې دا ډله نور ګامونه هم واخلي. ایشیا ټایمز په دې اړه خپل مقاله کې لیکلي چې د طالب زندانیانو د خوشی کېدو پر سر له هوکړې وروسته بین الافغاني خبرې نږدې شوې. په مقاله کې راغلي د جرګې غړو د طالب زندانیانو خوشی کېدو ته رایه ورکړه، خو له حکومت نه یې وغوښتل چې خوشی کېدونکي زندانیان په کلکه وڅاري چې بیا جګړې ته ستانه نشي. د مقالې په پای کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغو خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي افغانستان کې نږدې 40 کلنه جګړه پای ته رسوي، هغه جګړه چې 2001 کال کې د طالبانو د رژیم په پرځولو پیل شوه.
د ننګرهار پر محبس له وروستۍ حملې راهیسې د ننګرهار اوسیدونکي له امنیتي ستونزو شکایتونه لري. سهارګل امیرزای راپور لري.
د ننګرهار په عمومي زندان د داعش وسلوالې ډلې له برید وروسته د دې ولایت اوسیدونکي په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې نام نه اندېښمن کړي او وایي چې لا هم ګواښونه چاودنې او بریدونه شته چې باید مخنیوي کې جدي اقدامات ترسره شي. ولسی خلک وایي چې له څه مودې راهیسې په دغه ولایت کې نسبي کراري او امن وو، خو په دې وروستیو کې یو ځل بیا د چسپکي مین چاودنو او لویو بریدونو زور اخیسته چې پکې عام وګړو او حکومتي عسکرو ته زیان اوړي.
ولې په دې دومره چپنټو باندې خلک راشي بری چړې او فار چړې دروي شي، ولې حکومت د نور تور ګاډو والا څنګه شي دروي
چې پینونه قوي کې تلاشيګان شروع شي چې مشکل مین سره نشي
چې تدابیر مخېدمخونی شي. مونږ تاسو ولې په دې نارامه فضا کې ژوند
په همدې حال کې یو شمیر ننګرهار میشتي د نظر خاوندان وایي په جلال آباد ښار کې د وروستیو امنیتي پیښو تر شا نه یوازې د بهرنیو استخباراتي ډلو لاس دی، بلکې د دې ولایت امنیتي چارواکي هم په نغېړي تورنوي چې په خبره یې ډیری یې د وړتیا له مخې نه بلکې په اړیکو ګمارل شوي دي. له دې ډلې د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی منشي ذبیح الله زمری وایي
زمونږ کافي ارګانونه دلته په اصل چې په ډېر مختلفو کې بدوي لاسته راوړنې لري، مګر په دغه برخه کې چې موټر بم خاص رسېږي دا د دې کمزورتیا پورې دلالت کوي. دا چک پوینټونه، دا پوستې، دا ملي پولیس په سلهاو پوستې مونږ په دې لارو کې لرو، په ولسوالیو کې لرو، بیا دښمن دې پورې چې رسېږي. معنا دا ده چې دلته یو چې دا خلک د وړتیا په لحاظ په دندو نه دي ګمارل شوي، دوی ټول په روابطو راغلي دي او په فساد کې دوی ککړ دي. که دوی په فساد کې ککړ نه، په خدای قرآن کې دلته هم دوی بم جلال آباد
خلک داسې مهال د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې عیش وسلوالو د ننګرهار پر مرکزي زندان برید وکړ چې د 11 بریدګرو او د 15 ملکیانو، زندانیانو او نظامیانو په وژل کېدو درې ساعته وروسته پای ته ورسېد. اخوا د ننګرهار امنیتي مسؤلین بیا د محبس تر برید وروسته په امنیتي رهبرۍ کې د بدلونونو او د ننګرهار لپاره په امنیتي تدابیرو کې د جدي توپ خبره کوي. د ننګرهار د امنی قومندانی ویان فرید خان ازادي راډیو ته وویل
موږ د جلال آباد ښار کې چې پینټونه زیات کړي دي او غزبین زیات کړي تلاشیګان زیات کړي هر څوک چې جلال آباد ښار ته راځي د هر ولسوالۍ نه هغه چې کو کنټرول کیږي هغه وسایل کتل کیږي د هغه نه بعد ته اجازه ورکول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار پر محبس تر برید یو ورځ وروسته د هغه وخت د ننګرهار امنیه قومندان ایمل نیازی او د محبس مدیر عبدالولي حصارک مرکز ته تر غوښتل کېدو وروسته له دندو لرې شول او پر ځای ولی جان سرحدي امنیه قومندان او سالی محمد شیرزی د محبس ته نوي مدیر په توګه په دندو ګمارل شوي دي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوو. نړیوالې ټولنې له لبنان سره په بیروت کې د وروستي ځاني او مالی زیان د جبران لپاره د څه باندې 2.5 میلیون یورو مالی مرستې ژمنه کړې ده. د بیروت په بندر کې تیر سیشن به درنو 14 نږدې 1.5 کسان مړه کړل او څه باندې 6000 کسان ټپیان کړي دي. د بیروت اوسیدونکو په خپلو مظاهرو کې چارواکي په بېغوري تورن کړي دي. سپی الله ستانکزي په دې اړه راپور برابر کړی.
کله یوی خوا د بیروت قهرجن مظاهره چان تر درنو 14 وروسته د حکومتي چارواکو په ضد پاتېدلې، لبلې خوا نړیواله ټولنه هلته د وضع د آرامۍ او د زیانمنو د لاسنیوي لپاره هڅې کوي. د سې شنبې په ماښام د بیروت په بندر کې درنو 14 تر دې دمه نږدې 1.5 کسان وژلي او د ټپیانو شمېر 6000 ته رسېدلی. د 14 د بیروت د بندر شاوخوا سیمې له منځه وړي او ګڼو انسانانو ته په مرګ ژوبلې سربېره ډېر لوی اقتصادي تاوان اړولی. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون او د ملګرو ملتونو د سرمن شي دی وی مرستیالی امینه محمد په قربتوب پرون له لبنان سره د مرستو لپاره بیړنۍ آنلاین غونډه جوړه شوې و چې پکې شپږ درشو ګډونوالو ولسمشرانو او چارواکو له لبنان سره د مرستو سینه وډبوله. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وویل باید ټول سره لاس ورکړي څو لبنان ته ژر او په موقع مرستې ورسیږي. هدف دا دی چې نن په چټکۍ او معاصره توګه حرکت وشي څو زموږ مرستې څومره چې ممکنه وي په معاصره توګه د لبنان خلکو ته ورسیږي. د فرانسې او ملګرو ملتونو په ګډ کوربتوب پرونی آنلاین غونډه کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو، اروپایي ټولنې او عرب لیگ هیوادونو له لبنان سره د مرستو ژمنه وکړه چې د مکرون په خبره د ټولو ژمنه شویو مرستو اندازه 252 میلیونه لکه یورو ته رسیږي چې په ډالرو 2.3 میلیونه کېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له لبنان سره د مرستې د پرونی بیړنۍ غونډې ګډونوالو هغه تر غونډې وروسته د لبنان له حکومت غوښتي چې د بیروت د بندر د درنو چاودنو په اړه د بشپړ او شفافه پلټنې وکړي. ترامپ همدارنګه په لبنان کې د روانو مظاهرو او د اصلاحاتو له راوستلو خپل ملاتړ ښودلی. د لبنان ولسمشر میشل عون بیا د نړیوالو لخوا د بیروت د بندر د درنو چاودنو په تړاو د پلټنو غوښتنه د وخت ضایع کول بللي او پر ځای د لبنان په قضایي قوې غږ کړی چې ژر تر ژره دي د بیروت د چاودنو عاملین وپیژني او وینیسي. د بیروت په بندر کې چاودنه د 2.5 ټنو چاودیدونکو توکو له امله و چې اول امونیم نایتریت یا کیمیاوي سره بلل شوی و چې له کلونو په یو ګودام کې ساتل کېده. دې پیښې د لبنان د پلازمینې ګڼ خلک غوسه کړي او بیا یې د حکومتي چارواکو د ناغېړۍ پر ضد مظاهرې پیل کړي. دوی په حکومت کې د پراخو اصلاحاتو غوښتونکي دي. مظاهره چان چې بېګاه یې د دویمې شپې په مخه په بیروت کې مظاهرې وکړې د پولیسو او امنیتي ځواکونو له چلند شکایت کوو او ویلې چې پولیس او امنیتي ځواکونه دوی پر ربړي مرمۍ وهي او اوښکې بهوونکي ګاز پرې کاروي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویډیو کې ان شاء الله موږ
ځلونه پسې ورکړي. د ازادي راډیو درنو ورېدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د پولیچرخي له زندانه د یعقوب په نامه یو بندي ازادي راډیو ته ویلي چې د دې وی میرمنې په تختولو او بیا د هغې په وژلو په اعدام محکوم شوه. حال دا چې د په خبره دغه خزه وس هم ژوندې ده. د دې مدافع وکیل هم د یعقوب خبره تاییدوي. دا قضیه مو د عدلي او قضایي ارګانونو له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د پلچرخي د محبس د بندي یعقوب، بیا به د مدافع وکیل او ورپسې به د عدلي او قضایي ارګانونو د مسؤلینو سرګندونې واورئ. اوس به د پلچرخي د زندان نه بندي محمد یعقوب د خپلې قضیې او ستونزو په اړه په خپله ووایي.
د یو زنانه په کیس کې بندي شوی یم، زم یم او زما ورور هم د قیام الدین نومېږي، دواړه په اعدام باندې محکوم کړي. پلوشه دوی اختطاف کړې ده او بیا یې په قتل رسولې ده، او هغه ښځه ژوندۍ ده. د پلچرخي محبس اوناسیا کې بندي وه تقریبا دو نیم کال، دلته تیر کړ. بعض دو نیم کال نه دغه د زنانه او فرمان کې برابر اوس هغه خوش یې کړه. اوس د هغې د معلومات د مرګ او د ژوند معلومات هم زه نه لرم.
ته خو وایې چې ژوندۍ ده؟
دلته خو پلچرخي کې سوا ژوندۍ وه. له ما سره غږېده چې کله دا وتال دوه ورځې مخکې ما ته ټلیفون را وکړ چې زه خو خلاصېږم، او تاسو خو د ما په تور باندې مثلا بندیان هم اعدام هم د ما په تور در کړی ده. تقریبا نیم ساعت جریان یې راته کړی ده. اصاف له ما سره مکمل ستا دې ته خپل میړه طلاق ورکړی دا راغله د ما کره ما نکاح اوس را وتړل. دوه نیمې میاشتې بعد یې موږ ونیولو. دغه د دې کورنۍ بل مړی راوړی ده، د دې په نامه باندې یې خښ کړی ده.
ته یوازې ونیولې چې دا ښځه ګڼې تا تختولې؟
دې ونیولم، دا ښځه یو ځای له ما سره وه. موږ روان وو سمنګانو مزار ته ځو، د مزار په لاره باندې ونیولو.
د نکام څومره وخت وتو؟ هغې وخت کې
دوه نیمې میاشتې. ولس ورځې موږ په وزارت داخله کې بندي وم، حاجي صاحب شکنجې لاندې وم کنه. حتی تر دې پورې چې په وزارت داخله کې په پلوشه باندې توپانچه یې خول شوې ده چې ته له خپل نوم نه منکر تا، تا باندې به بل نوم کېدو او هغه د تا نوم به په دې مړي کېدو او د تا به اختطاف هم په دغو خلکو باندې ووایو کنه. دې ورته ویلې چې ځکه ما تاسې تل جا ټوټه ټوټه کړې زه له خپل نوم نه، ولکه نه منکر سم نه ښسم، زه په خپله ورغلی یم. چې څومره څېړنه کړې ده دغه یو نقطه اسناد په موږ باندې نه دي پیدا کړي.
ستا قید څومره دی؟
ما ته اعدام را کړی ده، د ما بل ورور ته اعدام ورکړی ده.
ته څه ثبوت لرې چې دا ښځه ژوندۍ ده؟
د دوسیې اوراق ټول تاسو مطالعه کوي چې دې ګوتې کې لګولي دغه د زه ژوندۍ یم او قیام الدین مې لیور ده. نور دا څه رقم ثبوت دي؟
ته د کوم ځای وه؟ دا د کوم ځای وه؟
دا د کابل وه، زه د جلال آباد.
کله چې د محکمې جریان و وکیل مدافع دې لرلو یا خپله دې د ځانه دفاع کړې ده؟
وکیل مې داسې یو دوه خبرې وکړې. وکیل ته مې وویل ما کښېنه ته کښېنه او زه خپله غږېږم. مانا چې دغه مړی چې دا دوی راوړی ده او دوی وایي چې دغه مړی د پلوشې تره مثلا یا پلار او تره یې دغو خښ کړی ده. دوی وایي چې ښځه موږ په ابریشم تنګي کې پیدا کړې ده. دا د ټیټ عدلي کوم ثبوت شته چې کله دا له کور راووته او دا راغله زما کور ته په دې مابین چې ما دې نکاح سره وتړله دغه پلار او دا ترې راجک کوم مړی چیرته پیدا کړی ده؟ هغه مړی راخیستی دا د دې په نامه باندې د خپلو خپلوانو ته یې ویلي دي چې دا اختطافچانو اختطاف کړی وه او دغه ده وژلې ده. دا د ما غږ په لحاظ د خدای ور ورسوي. اے لوی سرندواله، اے قاضي القضاته، مړی را وباسئ په والله او په بالله په سمت الله موږ مجرمان نه یو.
دا پلوشه ورونه لرل پلاری درلود؟
لارم لري، ورونم لري، ترم لري. دا د ترزوی ته ورکړې وا.
بیا دا پلوشه پل ترزوی نه طلاق واخیست؟
ویل یغه نه خو مخکې ما اخیست او بیا ته دا کله بندیخانه کې او بس رسمي طلاق هم تر واخیست.
دغه قضیه مو د محمد یعقوب له مدافع وکیل ښاغلی عبدالحادي امیرزوی سره هم شریکه کړې او ترې مو وپوښتل.
محترم امیرزوی صاحب، تاسو د محمد یعقوب په نامه د یو بندي مدافع وکیل یاست. دی اوس په سرخی پلس زندان کې بندي دی او د اعدام حکم پرې شوی. تاسو به د دې قضیه څېړلې د پلوشې د وژل کېدو په ارتباط، د دې قضیه څنګه ده؟
د 1989 کال د هود د میاشتې په 23 تاریخ باندې 9 بجې د پلوشې په نامه باندې یوه ښځه د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله د مال موکل محمد یعقوب سره کابل کې تښتي. دوی راځي د ارزان قیمت سیمې ته. په همدې ورځ باندې 23 تاریخ باندې د پلوشې له تیښتې نه یو ساعت وړاندې د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ مربوط د کابل جلال آباد په لویه لاره د سپینې تاڼې په سیمه کې یو جسد لیدل کېږي. د پلوشې کورنۍ پولیسو ته مراجعه کوي. پولیس او د دوی کورنۍ سره له دې چې په دې پوهېږي چې دا جسد د پلوشې مربوط نه ده، ولې د پلوشې په نامه یې کورنۍ تسلیمیږي او د هغې په نامه دفن کوي. یوه میاشت له دې پیښې نه وروسته د ما د موکل ورور قیام الدین په ننګرهار ولایت کې نیول کېږي. لهغه نه یو ورځ وروسته د بغلان سمنګانو ترمنز دغه سیمه کې پلوشه چې مخ کې ګویا د دې په نامه یو جسد دفن شوی ده، سره د ما له موکل نه او د موکل خور او اولادونه نیول کیږي. دوی د داخله وزارت د جنایي څېړنو ریاست ته انتقال کیږي. دلته له پلوشې غوښتل کیږي تر څو ځان د پلوشې په نامه معرفي نه کړي. کله چې پلوشه دې خبرې ته نه حاضریږي نو بیا ته دا غوښتل کیږي چې تاسې په دې یعقوب باندې دا وکوئ چې موږ یې اختطاف کړي یو. خو دا غوښتنه هم نه منل کیږي او هغه حقیقت بیانوي چې د کورني تاوتریخوالي له کبله له یعقوب سره تېښتې ته مجبوره شوې ده. خو هغه څه چې د دوی په اعترافاتو کې دي او له دوی اخیستل شوي دي له هغه څه سره چې واقع شوي دي فرق لري. حال دا چې د دغه جسد د لیدل کېدو په وخت کې موکل مې په کابل ښار کې ده او له پلوشې سره تښتي.
یاده قضیه مو د افغانستان له سترې محکمې سره هم شریکه کړه، خو د دغه ادارې مسؤلین وایي په اړه له سویلو ډډه وکړه. سربیره پر دې مو هڅه وکړه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. څرنګه چې دا قضیه لویه سرنوالي سیړي، د یادې قضیه په اړه مو د دغه ادارې ویاند ښاغلی جمشید رسولي وپوښت. ښاغلی رسولي، زموږ ټولې پوښتنې په دري ژبه ځواب کړې. ویل
اسامی یعقوب با برادرش قیام الدین در ارتباط به اختطاف و قتل یک خانم به نام زرغونه و همچنان داشتن رابطه نامشروع با یک تن از خانم های دیگه به نام پلواش نام از جانب ارگان امنیتی کشفی گرفتار و قضیه اینا به سرانوالی افغانستان مواصلت ورزیده.
خاغل رسولی وویل یعقوب نوم او د دو ورور قیام الدین د زرغونه په نامه د یوې ښځې د تختول او وژلو په قضیه کې، او همدارنګه یعقوب له بلې مېرمنې پلوشې سره د نامشروع اړیکو په لرلو سره امنیتي او کشفي ارګانونو نیولی دي. قضیه لوی سرنوالۍ ته رسیدلې ده. خاغلی رسولی وویل د قضیه لومړی جریان داسې دی چې ویل کیږي د پلوشې په نوم یوه مېرمن یوه ورځ د ناروغۍ په بهانه له خپل خسر سره روغتون ته ځي او له روغتون نه ترې تم کیږي. خسر امنیه قمندانۍ ته عریضه کوي او قضیه ورته وایي او په همدې توګه قضیه څېړل کیږي. جمشید رسولی وایي په ورته وخت کې د سروبي او نغلو په اړوندو سیمو کې د یوې ښځې د مړي د موندل کېدو خبر ورکول کیږي. کله چې امنیه قمندانۍ د مړي عکس اخلي، عکس له پلوشې سره شباهت لري. د پلوشې کورنۍ مړی تسلیموي او خاورو ته سپاري. د پلوشې خسر بیا قمندانۍ ته عریضه کوي چې د پیښې عاملین دې ونیول شي او قانوني چلند ورسره وشي. د قضیې د پلټنو په جریان کې امنیتي ځواکونه په ننګرهار ولایت کې د یعقوب ورور قیام الدین نیسي. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولی وایي چې د یعقوب ورور قیام الدین اعتراف کوي چې ورور د کابل په ارزان قیمت کې یو کور کرانی ولی و ښځې به یې تیریستې، پیسې او سره به یې ترې اخیستل او بیا به یې وژلې. د ده په خبره قیام الدین دا هم ویلي چې یعقوب ورته ویلي چې یوه ښځه یې له کابل نه ننګرهار ته راوړې، سره زره او پیسې ډېرې لري، دا به ووژنو او پیسې به یې سره تقسیم کړو. بلاخره ښځه وژني او پیسې او سره زر دواړه اخلي. کله چې یعقوب د ورور له نیول کېدو او اعتراف نه خبرېږي، له پلوشې سره مزار شریف ته تښتي. د بغلان ولایت په اړوندو سیمو کې پولیس نیسي او پلوشه پولیسو ته وایي چې یعقوب په چل، پلمو او ګواښونو تښتولې ده. د رسولی په وینا محکمه پر پلوشې د بد اخلاقۍ له امله د حبس حکم کوي او یعقوب د زرغونې په وژلو او د پلوشې د تښتولو په جرم په اعدام او ورور قیام الدین د دیرش کلونو په حبس محکومیږي. ښاغلی رسولی دا هم وویل چې سترې محکمې پر دوسیه انتقاد کړی او هغه استیناف ته راغلې ده. د یعقوب کورنۍ د دوسیې بیا کتنه غوښتې چې کار پرې روان دی. رسولی وایي د عدالت د تامین په خاطر دا کار ترسره کیږي. رسولی وویل که د یعقوب کورنۍ داسې دلایل چې په قانون کې راغلي وړاندې کړي، لویه سرنوالۍ به له قانون سره سم قضیه ته رسیدنه وکړي.
سرنوالۍ افغانستان در تامین عدالت هر اقدامی که ممکن باشه او را متوسل خواهد شد.
درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرې او قانوني حل لارې ولرې، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو سلامونه مې ومني. خوشاله يم چې بیا هم د دېونی خبرونه درته وړاندې کوم. بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې په هغه کې هم ځینې کسان موندل سوي دي، زموږ دوستانو پیغامونه پریښي دي چې دوی په خپل سیمو کې بعضې کسان موندل دي او نشانې راته ویلې، او هم ستاسو نور پیغامونه دي چې تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځي. د ټلیفون شمیرې مو را سره شریک کړې دي. نو ډېر منظم ډومه ورځو د خبرونې د جوړښت سره سم هغه پیغامونه به اول واورو چې په هغو کې تاسې د دغو موندل سوو کسانو په اړه موږ ته معلومات راکړي دي، ورپسې به نور پیغامونه هم واورو.
السلام علیکم ورحمت وبرکاته. د هلمند ولایت ثنایی د ولسوالۍ څخه مزاحمت درکوم. یو ډېر راډیو څخه کوم چې دلته یو هلک چې د روزګان څخه راغلی، د درې میاشتې یا څلور میاشتې وکېږي زموږ په کلي کښې د دې له چا سره اوسېږي، ذبیح الله په نامه دی. دا که د هر چا وي زما آواز اوري، زما سره د دوه شمېره معلومات وکړي او د خپل کشر دي پوه کړي. صفر اووه سوه دوه یو سل پنځه دېرش یو سل پنځه ویشت صفر اووه سوه دوه یو سل پنځه دېرش یو سل پنځه ویشت ازادي راډیو څخه ډېر زیات معلومات زموږ پلانونه شي. خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د غزل ډټور کارکون کارکونکو ته سلامونه وایم. زه اختر محمد خدینه نه چاډی کیندل ازه د احمد ولایت واشیر ولسوالی د کارزک د سیمه څخه نیولې ده. مخکې مې پیغام لري چې هم پیغام لري د مترو په سیمه کې یو کس د داوود په نامه باندې وزیر شي، دا شل پنځه ویشت کاله کېږي چې راغلی په دغه سیمه کې دی. نو دی وایي چې زه د ایراس ولایت شینډن ولسوالی د دیخار د سیمه یم. نو که دار مومن مسلمان یې، نو زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ولې چا یو بل مسلمان ورور پیغام پرېښې و په ازادي راډیو کښې خپل شمېره یې نه وویلې چې دغه کس زموږ دی. زما څخه یې غوښتنه کړې وه چې دی دې بیا پیغام پرېږدو. نو بیا هم زه پیغام پرېږدم، تاسو کولی شئ چې ما ته زنګ ووهئ زما په شمېره باندې او زما سره خبره وکړي، او زه دغه کس تاسو په لاس درکړم، تاسو سر لاسه پورې در ورسوم. نو زما د ټېلېفون شمېره ده صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه. ټېلېفون شمېره یو ځل بیا هم تکراروم، صفر اووه صفر اووه یو څلور دوا ات یو نه صفر و سو یو سل دو سل ات سو نو سو. سلام
سلامونه د زاجی رادیو پر کوم کو اور دوم ته سلامونه ونی کلی وران کوم. دوی صاحب لکه د هلمند ولایت تاسو و سلیما د ورکو شو و اجزان په لیس کی یو نفر نزولی په نامه دی چې اسابه تکلیف هم لري. مزه د دې درو کیچ پیلا کړی دی او بیا نیو چار اتور چا زاجی رادیو ازادي راډیو زموږ سره دا همکاري وکړي چې دغه دوست چې د هر چا وي، نو دی داسې عصبي څه نازلی یم سفر خراب کړي. نو ازادي راډیو زموږ پیغام نشر کړي دغه ورور که د هر چا یې یا څوک معلومات لري موږ پیدا کړی دي. د دې د لومړۍ او زه سره دی زموږ کور، نو هر یو کولی شي چې مراجعه وکړي که غواړي زموږ سره اړیکه ونیسي. نو زموږ د ټلیفون دوه برخې شمېرې دي صفر اویا شپږ اویا دوهویشت دوه سوه څلور نوي، او سلام شمېره ده صفر اووه سوه څلور ته دېرش اووه اتیا یو پنځه دوه نوي. بیسه شمېره یې بیا وایم صفر اویا شپږ اویا دوهویشت دوه سوه څلور نوي. میرویس اخلاقي هلمند ولایت ازادي راډیو. که د هر مسلمان ورور یې، نو بس ازادي راډیو دغه زموږ سره همکاري وکړي. وسلام.
سلام علیکم. زه خدای رحیم یم، د زابل ولایت نه خبره کوم. موږ و دوه نفره پیدا کړي دي، یو سمی نومېږي، سمی الله نومېږي، بل عبدالرحمن نومېږي. تقریبا دا د اعصابو مریضي لري، کله وایي ایران ته له ایرانه رمز کړي دي، اوس په زابل ولایت کښې زما سره دي. نو که هر څوک وایي دوی په معلومه مثال که دا شخص په دي دغه وروره ما ته دي په دغه شمېره زنګ ووایي صفر اویا اووه اویا پنځه سوه اته اتیا شپږ ویشت. شمېره یو ځلې بیا وایم صفر اووه صفر اووه اووه پنځه اته اته دوه شپږ. د هر چا چې وروره راغلي چې زابل ولایت ته سنکري ولسوالۍ ته خپل هر څه اولاد یې دا وروره بودي دي، نو په دې هیله چې دا زما پیغام ثبت کړي.
السلام علیکم. سلام نه نه کې له ازادي راډیو کار کوم کې تازه خپل فرید ملک ما ټول حد دي تاسو نه دلته یو کس ده ان دی ولا په نام د خپل الله نن دی راځي مولا ده دا د ناس کیږي د کوم نظر کته ونه چې دا وروري ک زی بس ما تر دې شمه زنګوي چې
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 خدای پامان. السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول معزز اوریدونکو سلام وایم. په دې هیله یم چې ټول بشي از زه قدرسلام مریم د کندهار ولایت ترغنداب ولسوالۍ څخه چې مخکې ما هم څه غمونه ثبت کړي دي، خو یو وخت کې غم پرې شوی چې دا چې ما ویل چې زما کا ورک شوی دي، نادرکه شوی دي، نو یو کال در مخه، نو بیا یو چاره پیغام پرې شو چې موږ لیدلې دي یا داسې دي هغه پیغام، نو هیله کوم چې بیا راته نشر کړي یا دا زما پیغام نشر کړي. د تلیفون شمېره مې ده 0 اویا 3 شپږ 4 3 8. د تلیفون شمېره یو ځلې بیا 0 اوه 0 3 2 شپږ 2 4 8 شمېره ده. هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي، ډېر به څه خوشاله شم. السلام علیکم.
السلام علیکم. ته شاولی دی، شاولی نام دی، ورکسوی دی، د لاس کال کیږي چې دلته مر سره را سره دی، نو دی وای چې دا مرغاوی مې ته هر شای ته مال ماسا په دې شمیري د مر سره اړ کوم نشي. سه پر و اته یو شپر سلور انځه دوا نه و. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. زغه محمد د لغمان ولایت مرکز نه خبرې کوم. دلته زمون په خاکی او لیوانه ده چې وای نوم می ګل زمان دی، د پلار نوم می جارت ګل دی. کله وای د خوست ولایت هم، کله وای د چاراسیا د ولایت نه دنګر غوندې سړی ده. که څوک په دې حق له معلومات ما نه اخلي په دې لمبر د زنګ وای 0 اویا 3 5 5 4 8 یا بل لمبر ده 0 اوه 9 10 9 15. ما ته د زنګ وای زما معلومات مکمله ورکوم. وسلام.
هلو السلام علیکم. دا غدی تاسو په چیرې شنبه او دا غي شنبه مو اعلان کړی وو د بنجی په باره کې چې شنه سترګې جي او 12 کال در مخه ورکو بي دا سوي دي چې زموږ ماما 12 کال در مخه ورکو شنه سترګې جي ګران میږي کې اوس مکه دی. انو کدر شاته سره دا سړی وو پر دا لمبر د تاسو مشترک تماس ونیسي یا مازی زموږ ته دا پیغام ک مهرباني بیا په یک شنبه شیر کی سي پر اویا یو اچا 22 1 3 0 اویا 1 2 1 3 0 پر دا شماره زموږ سره مازی اړیکه ونیسي. مننه وروره.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
من لکم دوستانو وس په ورسو استاسي هغه پیغامونه ته چې تاسو خپل عزیزان پکښ لټوي.
السلام علیکم. دا د غزنین خبرو کوم. زما یو ورور د جمال الدین میږي، د 12 کال کیږي زکوه دا راکوي دي ناسي د دغه نمبر نه دي د ازادي رادیو نمبر مې دا کوم چې تاسو واخ سره نو خاص وګ زما یو ورور چې مردین په اړه معلومات لري ما په دغه شماره زنګ وی 0 اویا 15 7 8 10 12 13 14 15 16 19. ته دې اساس چې ته دا د وښه ویلې دي په دې اړه چې ما پیغام خامہ خاص ثبت کړي.
سلام علیکم. زما یو د ملا عبد الکریم په نامه باندې دی، تقریبا د 13 کال کې چې ورته کړی د ملا لال محمد دی دی په کوم باندې درځای دی 13 کال کې یا 19 کال چې ورته کړی که هر ورور د دغه ورک په هره معلومات لري ورور د ټلیفون په دغه شمیرې د تماس نه سره ونیسي 0 اویا 16 10 و 9 3 ټلیفون شمیرې 0 اویا 16 10 و 9 3
زه د کندهار ولایت نه میوند ولسوالۍ څخه تاسو سره تماس کیم. زما دا کازی دی د بلاکشا په نامه باندې دا ومې شکیر د کور څخه نه درک دی د دې هیڅ درک نشته. موږ دا غبیر دی خدا خواهش کوو چې زموږ پیغام نشر کړي. ډېره مننه وسلام. د ټلیفون شمېره زه ورته وایم 0610 10 10 5 بل شمېره 0610 10 10 5
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه اغلالی د محمد جان دی شوبدی کور ته ولسوالۍ د جمعیتان د کلی اوسیدونکی اوس په لاند په کندهار کې په شار په فامیلی کې اوسیږم. زما یو ورور ورته تقریبا شاجه ولسم ولسم کالی سننه خلیل دی هر مسلمان ورو سره یا سره دی یا په اړه معلومات لري یا ځای لري نو د ټلیفون په دغه شمیره دی تماس را سره ونیسي. دا د دې د نړیوالې او شماره د توبا 0 5 1 10 1 9 بل شماره ده 0 9 4 2 5 یاد کاروم 0 1 10 1 9 5 بل شماره ده 0 1 10 1 9 5.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. تقریبا 2 میاشتې کېږي چې شکریا ولد عبدالکریم د 50 کالو د شهیدای د ټنګ شمشاد څخه ورکه شوې ده. که چاته معلومات وي یا چا پیدا کړي وي نو لطفاً په دغه شمارې باندې دې زنګ ووهي او 6000 افغانۍ شیرینی ورکول کېږي. شماره ده 0 3 1 9 2 2 3 4 او دوهم شماره ده 0 2 9 0 5 8 2 2 0.
سلام علیکم ورور جما یو د تر زوی دا چې په نوم عبدالرحمن نومیږي د پلار نوم یې بهرام دا چې ننګرهار سخرو د ولسوالۍ اوسیدونکی ده. په پولیم خومری کې نادره کته وایې ده که چاته څه معلومات وي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي 0 8 1 3 9 1. بیا یې تکراروم دغه نمبر 0 8 1 3 9 1.
سلام علیکم زه محمد رحیم رحیمی دی پکتیکا ولایت اور ممی می سیزه د چلو سیزن کایما دی مال وګړه محمد عمر په نامه شنه سترګی دی د خپلو تنظیمي اشتکی دی چې د مسلمان باغ ته مزرې د پاره تللی و د ازادي راځي څخه دا اله کوم چې ما پیغام نشر کی او زما د ټلیفون شمیره ده
پدربل په کله معلومات لري نو د انساني همدردی لمه دی د ټلیفون په دیش میرا ما سره تماس ونیسي او هر چا چې پیدا کو دی لا کاونه جزا ورکول کیږي. زما دا ټلیفون شمیره ده 0 8 0 7 4 8 8. دا ټلیفون شمیره یو ځل بیا تکرار کوم 0 8 9 8 7 8. دا زه دې څخه لري ولنه چې زما پیغام نشي. سلام
زه جوجان ولایت او د پښتو د ولسوالۍ خیریه منډه خیریه نثار تل کال کېږي ورسته هڅه چاته کې معلومات لري په دغه شماره دې ماته څنګه وي 0 8 1 3 3 8. والسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 سالور دری شپاک یاو یاو ریبیا وایم سفر و سفر سفر دوا و سالور دری شپاک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211215
سلامونه د ازادي راډیو ټول اورېدونکو او کارکوونکو ته. ما یو محمد یم چې تقریبا دا څلور میاشتې کېږي چې ورک شوی دی د هلمند ولایت څخه. نو د سفر خچونه ګوته یې پرې ده، داسې په چیس ږغ خبرې کوي. عبدالستار نومېږي. که چېرې هر مسلمان ورور په دغه اړه معلومات لري نو زما سره دې په دغه اړیکې اقتصادي تکلیف هم لري. که چېرې هر څه معلومات زما سره دې په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي. 0303-1980-1980 شماره یو ځل بیا
السلام علیکم
یا اخر محمد خدیم د علم ولایت د واشنگ ولسوالۍ نه یاري کله ودی نو یو خلک دې چې تقریبا د شرکار کې سرسته وي د بشیر په نامه د یان مسلمان ورته په دغه اړه د مړیا د جدي معلومات لري نو ما ته دې مې ربل دې مخه ته په دغه شمیره اړي کوي چې پر و یو څلور دوه اته یو نه ډېر ځل بیا وایم چې پر و یو څلور دوه اته یو نه.
بلی السلام علیکم. زه ګلزار عالم پردیشم د خدمت ولایت بغلان څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور دی د نور محمد په نامه دی. شاوخوا اتلس عمر لري. دا درې غاړې کېږي چې نظر یې کڅوی دی. د پلار نوم یې عبدالباري دی. د نیکه نوم یې محمد خان دی. او ورور نوم یې عبدالمالک دی. چې هر مسلمان ورته په اړه معلومات دي زما سره دي. ډېر تر ډېره په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0303-8240-8240 شمېره یو ځل بیا وایم. 0303-8240-8240 چې هر څوک په اړه معلومات راکړي خپل جایزه دي. ازادي راډیو د کارکوونکو سره دا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم. زما نوم چې دی بلال دی د ننګرهار نه پته ماسکنه او زما یو ورور دی تقریبا چې درې نیم کاله کېږي چې نادرکه شوی دی او که چا پیدا کړو نو په دې ټلیفون شماره دې ما سره تماس ونیسي. 0-2-15-9-2-1 بیا تکرار کوم. 0-2-15-9-2-1. السلام علیکم.
سلام علیکم. کرامات می دی از غیر اړیو ردن خو د کډر وال کار کوم که تاسو خپل نو وتر علیکم. تا ملګرم چې جوړ وروزه سایل چې نامه د هلمند ولایت مرکز لفرغاسا د ټلیفون پر لیکه باندې زما د ماما زوی دی د حمید الله په نامه دی چې په چپه ورځ باندې تو خالم دی. د نننه دوه نیم کاله مخکې د روزګان ولایت چې د کندهار ولایت د رندا ولسوالۍ دی خواجه ملک د کلي اوسېدونکی دی. د نننه دوه نیم کاله مخکې د روزګان ولایت مرکز ته رینکوټ پر لارې باندې وتلی دی. د هغې ورځې راهیسې بیا تر اوسه پورې موږ هېڅ د مرګ او د ژوند درک نه لرو. لطفا د انساني مهربانۍ له مخې که دوی زما غږ اوري او یا ته د پهاړه کوم دوست معلومات لري زما سره د ټلیفون په همدغو دوو غبرګې شمېرو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0-15-1-42-2-80 او د ټلیفون بلې شمېره ده 0-15-1-42-2-80. که هر مسلمان ورور ته د په اړه مست معلومات راکړي هغه سړي ته شیرینی ورکول کېږي او خپله شیرینی دې درلاسه.
بلی السلام علیکم زرگای ارمانی ام د کندهار ولایت نه می اړه کنی ما یو اکاری ملا احمد نمیږي تاسو کاله چیز چې ورک دی هر یو پاک معلومات لري په ما ته چې په دغه ټلیفون شمیره تماس ونیس ټلیفون شمیره ده 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ټولو دوستانو ورک عزیزان جر تر جر پیدا سی او خپل کورونې سره یو ځای سی. د دې خبرونه وخت هم دومره تربیه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد يم.